بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ډیر ډیر قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه ونې کې هیلې ومنئ، هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن جمعه د 1402 لمریز کال د کب د میاشتې 13مه د 1445 قمری کال د شعبان د مبارک میاشتې 28مه او د 2023 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 8مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په بل کې به د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم پر سینوسټي رژیم د لا زیات نړیوال فشار راوړلو لپاره د سویلي افریقا هڅې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم ستا د ښایست ګلونه ډیر دي خپرونه واورئ او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، مطلبونو، ستاسو په ښکلو غږونو، ستاسو خپله مشتمل یعنې هر کله راشه پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4:00 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د سیمې په پولو کې د بدلون د منلو د نه منلو په اړه د تهران پر دریز د رئیسی ټینګار. د ښځو او نجونو په خلاف د طالبانو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه. له افغانستان سره د هند سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو لیوالتیا. او د تهران او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا د پاکستان ټینګار. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ارمنستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د سیمې په پولو او سیاسي جغرافیه کې د بدلون د نه منلو په اړه د تهران پر ټینګ دریځ باندې په ټینګار سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو واکمنه قاعده، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی او د پردیو نه مداخله کول وبلل. زموږ د خبریال د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون پنجشنبه په تهران کې د ارمنستان د دفاع له وزیر سورین پاپیکیان او ورسره ملګري پلاوی سره په کتنه کې د قفقاز په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره له هر ډول اقدام څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړ ترڅنګ وویل د سیمې د امنیت تامین یوازې د دغه سیمې د هیوادونو لخوا رامنځته کیدای شي او بهرنیانو ته ځای ورکول امنیت نشي راوستلی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او ارمنستان د اړیکو د حوالی په بیانولو سره په مختلفو برخو کې د دواړو هیوادونو ملګرتیاوي د اړیکو د پراختیا او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګټورې او مهمې وبللې. په کابل کې د افغانستان او ایران ګډ سوداګریز نندارتون پرانستل شو. د افغانستان په پلازمینې کابل کې د انټر کانټیننټال په ملي او نړیوال نندارتون کې د افغانستان او ایران محصولات او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې نندارتون کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو ویلي چې ایران ته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وروستي سفر پر مهال د شوي هوکړو پر اساس به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزه برخه کې توازن او اسانتیاوې رامنځته شي. د یادولو وړ ده چې د انټر کانټیننټال ملي او نړیوال ګډ نندارتون تیره ورځ پیل شو چې په 4 غرفو کې د افغانستان او ایران محصولات او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي چې درې ورځې به نور هم دوام وکړي. د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ نن د مارچ اتمه ده چې په نړۍ کې د خزو د پیوستون له نړیواله ورځې سره سمون خوري. دا ورځ سکال پر خزو پانګونه وکړی او پرمختګ چټک کړی له شعار سره په ټول نړۍ کې منزل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې لا هم د خزو پر کار او زده کړو بندیزونه لګیدلي دي، که څه هم طالبان وایي چې دا بندیزونه یې دایمي نه دي، خو د دوه نیمو کلونو له تېرېدو راهیسې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ملګرو ملتونو ویلي د ژوندانه په ټولو برخو کې ښځو ته د مساوي حقونو ورکړه اوس تر بل هر وخت اړین ده. د یادونې وړ ده چې دا ورځ د لومړي ځل لپاره د 1911 کال په اتریش کې، بیا په ډنمارک، جرمني او سویزرلند کې ونمانځل شوه، چې شپږ لسیزې وروسته بیا په 1915 کال کې ملګرو ملتونو هم ونمانځله. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی پلاوي یعنی یوناما رئیسي رضوا اوتنبایو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي او که داسې ونه کړي لا زیات فقر او انزوا ته د افغانستان د تګ خطر زیات دی. نن جمعه د کعبۃ السما او د مارچ اتمه له ښځو سره د پیوستون یا هم د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. اوتنبایو په هغه اعلامیې کې چې په دې مناسبت د یوناما له لورې خپره شوې ویلي چې د ویر ځای دی چې په افغانستان کې پر ښځو د پانګونې پر ځای یوه ویر زیږوونکې منفي پانګونه ویني چې ښځو او نجونو ته شدید صدمه رسوي او د سولې او رفاه پر وړاندې خنډ ګرځي. دی ویل چې طالبانو د 2008 کال اګست میاشتې څخه د ښځو او نجونو پر اکثریت ابتدایي حقونو او ازادیو یو لړ محدودیتونه لګولي دي. اوس مهال د افغانستان ښځې او نجونې له منځنیو او د پوهنتون له زده کړو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو او همداراز له آزاد تګ راتګ څخه محروم دي. د جمهوریت له سقوط او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د خبرلنو او د رسنیو ډګر د وضعیت په اړه د خبرلنو د ملاتړ سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د افغانستان په 19 ولایتونو کې د همګړۍ هیڅ خبریاله یا خزینه کارکوونکی په رسنیزو چارو بوخت نه ده. په راپور کې راغلی دا واقعیت د دې ښکارندویي کوي چې په افغانستان کې د ښځو غږ چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي بند شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې د ټولو 248 تلویزیونونو څخه اوسمهال 88 تلویزیوني شبکې، له 438 رادیوګانو څخه 211 رادیوګانې، له 190 ورځپاڼو څخه 11 چاپي ورځپاڼې پاتې دي او شاوخوا 600 خزینه خبرلنې اوسمهال پر دندو بوختې دي. راپور زیاته کړې چې افغانستان د ننه اوسمهال رسنۍ له سانسور محدودیتونو او خنډونو سره مخامخ دي. راپور کې راغلی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د خبریالانو خپل سرې نیونې، د کاري خوندیتوب نشتوالی، اقتصادي ستونزې هغه نور څه دي چې د رسنیو کارکوونکي په ځانګړې توګه خزینه خبریالانې ورسره مخامخ دي. هند له افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراخولو ته لیواله دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هند غواړي چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره اړیکې پراخي او د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته وده ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د سرګندونې د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ د کپ ولسمه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقی سره د لیدنې پر مهال کړي دي. سرچینې زیاته کړې په دې لیدنې کې د افغانستان او هندوستان پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي او ترانزیټي مسایلو هر اړخیزې خبرې شوې دي. همدارنګه یو شمېر افغان سوداګرو پرون په کابل کې د هند له ځانګړي استازي څخه غوښتي چې سوداګرو ته دې د هند د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې راولي. په دې کتنه کې هم د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ او افغان سوداګرو د هند او افغانستان ترمنځ صادراتو او وارداتو پر زیاتوالي او افغان سوداګرو ته د هند د ویزو په برخه کې د ورکړې پر اسانتیاو خبرې کړې دي. افغان سوداګر له هندي چارواکو د ویزو په برخه کې د اسانتیا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هند افغان سوداګرو او محصلانو ته په اسانه ویزې نه ورکولې. ښاغلی سنگ همداراز د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره هم کتلی دي. او د پاکستان لومړی وزیر د تهران او اسلام آباد ترمنځ د ملګرتیاو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر په مختلفو برخو کې د تهران او اسلام آباد ترمنځ د دوه اړخیزو ملګرتیاو پر پراختیا ټینګار کړی. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د مبارکۍ پیغام ته په اشاره سره د پاکستان نوی لومړی وزیر محمد شهباز شریف پرون پنجشنبه په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلی، پاکستان د ایران له اسلامي جمهوریت سره د نږدې همکارۍ لپاره د دواړو هیوادونو او سیمې د پرمختګ په لاره کې پر خپل هوډ ټینګار لري. له ګاونډیانو سره په ټولو برخو کې د اړیکو پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پراختیا د لارو چارو تعقیبول د ایران او پاکستان د چارواکو د پام وړ ګرځېدلی دی. او وروستۍ خبر هم دا چې د پاکستان مرکز بانک ویلي چې په تیرو اوو میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په سلو کې شپږ ډیر شوي دي. پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزي بانک پر اساس راپور ورکړی چې د 2023 کال له جولای څخه د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارده روپۍ زیات شوي او اوس مهال ټول پورونه 4800 میلیارده روپیو ته رسیدلی دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د پر صهیونیستي رژیم د لا زیات نړیوال فشار راوړلو لپاره د سویلي افریقا هڅه. د فلسطین په خلاف د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په دوام سره سویلي افریقا د انصاف له نړیوالې محکمې غوښتي چې د دغه رژیم پر ضد نور بیړني اقدامات وکړي. د سویلي افریقا د ولسمشر ویاند وینسنت موګینیا په غزې تړانګه کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره د عدالت د نړیوالې محکمې د سمدستي اقدام په غوښتنې سره ټینګار کړی چې په غزې تړانګه کې د 2.3 میلیونو فلسطینیانو د امنیت او روغتیا د تامین لپاره لا زیاتو اقداماتو ته اړتیا ده. په غزې تړانګه کې وضعیت بحراني دی. صهیونیستي رژیم نه یوازې دا چې د خپلو بریدونو کچه زیاته کړې، بلکې دغې تړانګې ته د مرستو رسولو لارې هم تړلې دي. په دې اړه د خوړو د حق په هکله د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر مایکل فخری په غزه کې د قحطۍ د کړکیچ د خرابېدو په هکله په خبرداری سره وویل، اسرایلي رژیم غواړي ټول فلسطینیان مجازات کړي. دا نسل وژنه ده. د لوږې دومره کچه په غزه کې پخوا نه وه تجربه شوې. د غزې خلک اوږد ورو او دردونکی تاوتریخوالی تجربه کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو مختلفو چارواکو او یو شمیر هیوادونو د غزې خلکو د لوږې په اړه خبرګون ښودلی او د فلسطین له خلکو سره یې د مرستې لپاره د خوندي لارو د پیدا کولو غوښتنه کړې، خو اسرایلي رژیم همدارنګه د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ملاتړ تر سیوري لاندې خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي. په دې لړ کې سویلي افریقا چې مخکې د صهیونیستي رژیم پر ضد د نسل وژنې له کنوانسیون څخه د سرغړونې په خاطر د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت کړی و، یو ځل بیا په غزې تړانګه کې د لا نسل وژنې د مخنیوي لپاره د عدالت نړیوالې محکمې د بیړنیو فعالیتونو پر ضرورت ټینګار وکړ. پر فلسطین د صهیونیستي رژیم د حملو له لومړیو اونیو راهیسې سویلي افریقا اسرایلي رژیم په غزه کې پر نژاد پرستۍ او نسل وژنې تورنه کړې او له اسرایلو څخه د شکایت سربیره د عدالت له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې پر غزې د اسرایلو حملې بندې او وربند وکړي. که څه هم د صهیونیستي رژیم پر ضد د سویلي افریقا د شکایت په اړه د عدالت د نړیوالې محکمې لومړۍ فیصله صادره شوه او د هغه په اساس صهیونیستي رژیم ملزم وګڼل شو چې په غزه کې د وژنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، خو په عمل کې نه یوازې دا چې اسرائیلي رژیم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، بلکې همدا اوس یې د لوږې په پالیسۍ سره په رسمي توګه د غزې د خلکو وحشتناکه نسل وژنه پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د غزې ټولو اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي او دا مهال شاوخوا 328,000 کسان له لوږې ځورېږي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د اسرائیلو کړنې ښیي چې دغه رژیم هوډ لري یوازې فلسطینیان له دې عمله چې فلسطیني دي له منځه یوسي، خو له خوړو څخه په قصدي توګه د خلکو محرومول په ښکاره ډول یو جنګي جنایت دی. په غزه کې روان کړکېچن وضعیت د دې لامل شوی چې نړیواله ټولنه په غزه کې د اوربند غوښتنه وکړي. ډېری هیوادونو د مختلفو کمپاینونو په جوړولو سره د اسرائیلي رژیم د حملو د بندېدو غوښتنه کړې، خو ساینوسټي رژیم او د هغه اصلي ملاتړی یعنی امریکا د اوربند له ټینګښت سره مخالف دي. امریکا لا هم د غزې خلکو د عامې وژنې لپاره اسرائیلو ته وسلې ورکوي او په غزه کې د اوربند د پرېکړه لیک د صدرولو مخنیوی کوي. د مخنیوي لپاره هم په امنیت شورا کې د ویټو له حق څخه استفاده کوي. د سیاسي تبصرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت خاګ. یادونه کوم دوستانو، زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشریږي. د ستا د خایس کولونه ډیر دی پروګرام، او همدارنګ ستاسو په خپلو لیکونو مشتمل ستاسو خپل هر کله راشه پروګرام هم تاسو ته نشریږي، چې له دې سره موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو. زموږ یو ساعته خپرونه هم پای ته رسیږي، نو تاسو په لوی خدای سپارو. الله مو مل شه.
ستا د خایست ګلونه ډیر دي. د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو، چې ستاسو د خایست ګلونه ډیر دي د لړۍ یو نوی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې ورمو وګرځي. په دغه پروګرام کې له ایرانی پیاوړی انزورګر او نقاش استاد محمود فرشچیان سره آشنا کیږو، نو ورته پام وکړئ.
خوږو دوستانو، د هنر د مینوالو په منځ کې ډیر کم کسان داسې شته چې د محمود فرشچیان له نامې سره آشنا نه وي. ایرانی پیاوړی نقاش او انځورګر چې د کلاسیک او نوی سټایل په یو ځای کولو سره د ایرانیو میناتوریو په برخه کې نوی طریقې رامنځته کړي، څو د هغه ښکلي او تلپاتې آثار په ایران او ټولې نړۍ کې ولیدل شي. استاد محمود فرشچیان د ایرانی انځورګرۍ په برخه کې یو تکړه او پیغړی استاد دی. هغه خپل د یو ځانګړي مکتب رامنځته کوونکی دی. په همدې حال کې د هنر اصالت خوندیوالی ته یې هم پاملرنه کړې ده. د نویو طریقو پر رامنځته کولو وړتیا او کارندوالی سره یې د ایرانیو نقاشیو کچه پراخه کړې ده. دا هغه ځانګړتیا دا ده چې له هنر څخه د اسلام او د دین مخکښانو ته د خدمت کولو په برخه کې استفاده کړې ده. ښاغلی فرشچیان د آثارو جوړولو لپاره په شیعي مضامینو باندې مشهور دی. د هغه ځینې آثار د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا د ډالۍ په توګه د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او وزیرانو ته ډالۍ شوي دي، او د هغه آثار د نړۍ په ډیرو ښارونو لکه پاریس، نیویارک او شیکاګو کې نندارې ته وړاندې شوې دي.
د 1300 هجری لمریز کال لومړۍ لسیزه په اصفهان کې چې د لاسي هنرونو استادان مشهور وو، د دوی ټولګي او کاري ځایونه له زده کوونکو ډک وو چې له کار سره یې مینه درلوده او ځانونه یې د خپلو پلرونو د میراث وارثان ګڼل. محمود فرشیان له همدې زده کوونکو څخه وو. هغه د زده کوونکي پلار یې غالۍ پیژندونکی او هنر دوست وو. کله چې پلار یې ولید چې د هغه 4 کلن زوی پر غالۍ باندې کچینی او د غالۍ نقشونه پر کاغذ باندې رسموي، د خپل زوی استعداد پیدا کړ او هغه یې د استاد امامي خواته یوړ. د میرزا عقا امامي په ټولګي کې استاد له محمود څخه وغوښتل چې د یوه انځور له مخې د هوسۍ انځور رسم کړي او ور راوړي. په سبا باندې استاد په بیلابیلو اندازو کې د هوسۍ له 200 انځورونو سره مخامخ شو. ځوان شاګرد خپل استاد حیران کړ او دا د هنر په برخه کې د هغه د ځلیدو او غوړېدا پیل و. محمود فرشیان د لیسې په دوره کې د استاد عیسای بهادوري شاګرد شو. استاد د غالۍ نقشونه میناتوری او غوړ لرونکي رنگ سره انځورګری هغه ته زده کړه او هغه ته یې د ښوونې ترڅنګ د خپل ښار د تاریخي آثارو ایستلو او کشف ته هم وړلو. د 40 ستون علی قاپو، د شیخ لطف الله جماعت لیدل او داسې نور اسلیمی طرحې او د کاشي خطایي ډیزاینونو ځوان محمود له بلې نړۍ سره مخامخ کولو. له رنګونو او نقشونو څخه یوه ډکه نړۍ چې پکې د خپلې سیمې د پخواني استادانو قلمي آثار وویني او پر کاشي ډبرو باندې د ایراني تمدن او کلتور عظمت ننداره.
دوستانو، محمود فرشیان د خپلو هنرونو دورې له بشپړتیا وروسته اروپا ته لاړ او 2 کلونه یې د لویدیځ د لوړو انځورګرانو د آثارو په څېړنې او مطالعې کې تیر کړل. د همدغې مطالعې په نتیجه کې وه چې په نړیوالو معیارونو برابر د انځورګرۍ یوې نوې برخې ته ورسېده. هغه په یوې مرکې کې وایي، هر سهار د قلم او یو څه کاغذ په لرلو سره لومړنی کس وم چې موزیمونو ته تلم او تر ټولو وروستی کس وم چې له هغه ځایه به وتلم. هغه ایران ته لا بیرته رستنېدو وروسته د تهران د ښکلو هنرونو په ادارې کې په کار پیل وکړ او له یوې مودې وروسته د تهران پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د ملي او استاده هنرونو ادارې د مدیر په توګه وټاکل شو. په دې منځومیان کې په ډیر کار او زیار او د حیرانوونکو آثارو په رامنځته کولو سره د هغه هنري شهرت په ایران کې دننه او له ایرانه بهر هم خور بور شو. د استاد فرشیان آثار چې په ایران او نورو هیوادونو کې په سلګونو شخصي او ټولنیزو نندارتونونو کې نندارې ته کېښودل شوي دي چې له پراخ هرکلی سره هم مخ شوي. په پرله پسې توګه د نندارتونونو ترسره کېدل په نړیواله کچه د هغه د شهرت او پیژندګلوۍ لامل شو، داسې چې میوزیمونه، کتابتونونه او د هنر مینهوالو د هغه د آثارو له درلودلو سره مینه څرګنده کړې ده.
عزتمن اوریدونکو، د استاد محمود فرشچیان نقاشي له نوښت او اصالت ډکه انځورګری ده. هغه په ساده خطونو او ښکلو ترکیبونو سره په دننه کې پټ رازونه او څیزونه په خپلو آثارو کې څرګندول. په همدې حال کې د موضوع په ټاکلو او د اثر په جوړښت کې په نړیوال نوي والی سره له عادي قالبونو ور اخوا نویو برخو ته رسیده. هغه زلان در رنگونه او موجونه چې د فرشیان په اثارو کې لیدل کیږي د هغه نه وخت خودنه کوي چې د یوې افسانه په توګه لیدل کیږي. استاد فرشیان د خپل هر یو اثر لپاره کیسه لري. هغه داستان چې له کشف او شهود څخه د خپل هر یو اثر لپاره ورته رسیدلی. د زامن آهو د تابلو په تړاو چې د امام رضا علیه السلام په اړه دی، هغه ویلی، لومړی می غوښتل چې امام د شاله اړه طراحي کړم، مګر د تابلو جوړښت داسې و چې باید اغوی د مخ لخوا په تصویر کې راولم. کله چې د حضرت مخ ته ورسېدم ومې نشوای کړای هغه ډول چې غواړم کار وکړم. مخ هم هغه ډول لاس نخوړلی پاتې شو. یوه ورځ له غرمې وروسته لکه د تل په څیر چې د نقاشۍ پر مهال اودس کوم او د مشهد په لور درېږم او د حضرت ځانګړې دعا او زیارت لولم، بیا د تابلو په لور ځم او کار پیلوم، پرته له دې چې قلم راواخلم یا طرحې ته بدلون ورکړم مخ مې جوړ کړ. کله چې پای ته ورسېد نور مې پکې تغییرات راونستل.
خوږو دوستانو، د عاشورا مازیګر په عنوان سره تابلو هم د استاد فرشچیان یو بل تلپاتې اثر دی چې د حضرت امام حسین علیه السلام د نه راستنیدونکي سفر او خیمو ته د هغه بزرګوار او د هغو د وفادارو یارانو د شهادت د خبر د رسیدو دردونکې تصویر روایتوي. د انځورګرۍ دا اثر د 1455 لمریز کال د عاشورا په ورځ جوړ شوی دی. دا تصویر په منځ کې له حضرت امام حسین علیه السلام پرته آس او هغه میرمنې چې د خبر په اوریدو سره ژاړي د عاشورا د مازیګر غمیزه او تریخوالی روایتوي. دا اثر چې اوس د حسیني عاشورا په موضوع سره په رامنځته شویو آثارو کې تلپاتې اثر ګڼل کیږي، نه یوازې دا چې مسلمان په فکر کې ډوبوي بلکې غیر مسلمانانو ته هم ډېرې خبرې له ځان سره لري او د نړۍ ډېری کسان او دینونه د سید شهدا علیهم السلام د مکتب لور جذب کړي دي. یو مسیحي علمی مشر د عاشورا مازیګر د تابلو یادونه کړي او د هغه د خبرولو ترڅنګ یې لیکلي دي چې دا تابلو له هغه څه چې څرګندوي ډېر زیات د ویلو لپاره نور څه هم لري. هغه د تابلو په اړه ژور مطلبونه لیکلي او له هغه وروسته دې تابلو ته د ډېرو مسیحیانو پام اوړېدلی دی. ښاغلي فرشچیان د دې اثر د رامنځته کېدو په اړه وایي، له اسلامي انقلابه درې کاله مخکې د عاشورا په ورځ کله چې زما مور روزې ته تله ما ته یې نصیحت کولو چې روزې ته ولاړ شه او روزه واوره څو یو څو ښې خبرې واورې. ما ورته وویل زه په خپله کوټه کې کار لرم، وروسته به ولاړ شم. پورته منزل ته لاړم، ګواکې یو پروجیکټر پر تابلو باندې ولوېده. نه پوهېږم چې دا رڼا وه که دا مینه وه که دا زما احساس و یا بل څه، نه پوهېږم. هر څه چې وو د تابلو لومړنۍ طرحه جوړه شوه. هغه بیا وایي، که څه هم د دې اثر له رامنځته کېدو ډېر وخت تېرېږي او هر کله چې د دغه تابلو د جوړېدو معنوي شیبې مې په یاد راځي له یوه ځانګړي حالت سره مخ کېږم. د دغه اثر د رامنځته کېدو پر مهال هم یو خاص معنوي حالت مې درلود چې ګواکې د امام حسین علیه السلام لخوا یوه مهرباني وه چې داسې یوه تابلو جوړه کړی شو.
له نقاشۍ سربیره استاد محمود فرشچیان د اسلامي مشهورو آثارو او د فارسي ادبیاتو لکه د حافظ د غزلونو او مالک اشتر ته د امام علي علیه السلام د لیکونو په تذهیب او طراحي کې مهم اثرونه چاپ کړي دي. د شمس مولانا تابلو هم د استاد یو بل اثر دی چې د مولانا له شعرونو څخه یې الهام اخیستی دی. په دې نقاشۍ کې یې له ځانګړو رنګونو څخه کار اخیستل شوی تر څو د مولانا او شمس ترمنځ کوم عرفاني او مانوي اړیکه چې وه په ښه توګه څرګنده کړي. استاد محمود فرشچیان د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت په وجود کې د خدای د ښکلا او رامسته کېدلې په ښه ډول درک کړي وو او د هغوی نقاشي نورو انسانانو ته د انځور په بڼه څرګندوله. زرین نقشونه او د امام حسین علیه السلام او د امام رضا علیه السلام د سپیڅلي حرم ډیزاینونه د استاد فرشچیان په تلپاتې قلم سره د ایران د هنر په تاریخ او کلتور کې تلپاتې موضوع ده چې استاد په افتخاري ډول ترسره کړي دي. دا ستر استاد په دومره شهرت سره بیا هم متواضع شخصیت لري او د هر هنر خاوند ته درناوی په درناوی سره سر ټیټوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري میراث سازمان د سعد آباد په کلتوري تاریخي ټولګه کې د فرشیان موزیم په جوړولو سره ټولو خلکو او د نړۍ د هنر مینوالو ته دا فرصت رامنځته کړی ترڅو د دې ستر هنرمند له آثارو څخه لیدنه وکړي. په دې موزیم کې د استاد له اویاو نه ډیر آثار راټول شوي دي. همدارنګه په 1391 هجري لمریز کال کې د محمود فرشچیان پوهنتون د استاد فرشچیان ایرانی هنرونو پوهنتون په بشپړ عنوان سره د ایران د دانشګاه آزاد یا آزاد پوهنتون تر ټولګې لاندې پرانستل شو. اوس له څو لسیزو هڅو وروسته د محمود فرشچیان نوم د ایرانی معاصرو شخصیتونو په لیست کې د دوی نوم ثبت شوی. هغه د هنر برخې لومړۍ درجه نښان لري او تر اوسه پورې د ایټالیا اوسکار طلایي تندیس، د ایټالیا د نخل طلایي هنر نښان، د بلجیم د هنر نړیوالې جشنوارې طلایي مډال او داسې نورې مډالونه او نښانونه د ایران لپاره ډالۍ کړي.
خوږو دوستانو، د ښایست ګلونه نومي لړۍ د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو.
کلا
راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان، د ګلبن خیستا ګلان لکه استوري د اسپان، د هر کله راشه د ګلبن ډیرو خیستا ګلانو په خپل درانه حضور کې زما جامل بنګا شو، زما د ډیر قدرمن ملګري
علی اصغر عابدین
لمینې او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه ومنه. الله دې وکړي چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست وو. ډېر وخت پس تاسو سره خبرې کیږي او ملاقات د خبرو په طریقې کیږي، نو ډېر پې خوشحاله یم. انشاءالله چې سلامت او تندرست اوسو. زما ملګری به هم تاسو ته سلامونه وړاندې کړي او بیا خپل پروګرام باقي دا پیل کړو.
زم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او هیله کوم چې ټول اوریدونکي به مو انشاءالله روغ رمټ او خوشحاله وي، او که چیرې کومه ستونزه لري مطال خدای دې ستونزې ورته هوارې کړي. تو امین جمع
امین.
اوس په هم راسو د واتساپ شمیرې، ایمیل ادرس او د انټرنیټي پاڼې ادرس ته. زموږ د واتساپ شمیره ده 00891 شپږ نوي څلور شپېته شپږ پنځوس درې شپېته سیمي ویل
بالکل.
همداشان زموږ د ایمیل ادرس درک دی pashtonnahnewi@yahoo.com او www.parstoday.ir/ps مو هم د ویب پاڼې درک دی. موږ د ګران اوریدونکو د پیغامونو په تمه یو، هیله لرو چې انشاءالله له ګروپ نه ماسوه همداشان په ایمیل ادرس کې هم موږ ته خپل پیغامونه او لیکونه او ژغونه واستوي او زموږ سایت ته کتنه وکړي. هلته موږ ډېر ښه ښایسته مطالب لرو. اوس به هم ولاړ سو د ګرانو اورېدونکو لیکنو او ژغیزو پیغامونو ته که دې خوښه وي.
ما خو خوښه دی، خو زه وایم چې به نری غونده دمه نه کوو.
بالکل.
خانو لازمن سره سم بیا تاسو درنه حضور ته حاضر شوو او یو یادونه کوو د لمخې پروگرام پیل کو هغه دا چې د ساړه شپې ورځې دی او د ساړه شپې اخیری ورځې دی کې به ځان ډیر خیال ساتو او د ګیر چاپیر خلکو به هم خیال ساتو په چې زموږ علاقو کې ځینې وایي چې انفلونزا راغلی دی وایرس راغلی دی نو خپل ځان او د ګیر چاپیر خلکو خیال به انشاءالله ساتو څو سملاسي تاسو لیکونو ته او د ګرانو مینوالو لیکونو اخلو د خپل رور او قدرمن ملګری او زموږ خواږه اوریدونکي کرامت الله بداوی صاحب را لیکلی او لیکي چې د لوی جل جلاله په نامه هسې خو هم افغانان او پښتانه د لیکلي تاریخ د پیل څخه تر ننه پورې بدبخته او بدمرغه دي هر ورځ چې د خدای جل جلاله لخوا پر مخلوق نازله کیږي هغه لومړی د افغانانو او پښتنو په سر بیا رالویږي خو د افغانانو سره د نړیوال استخباراتي او سیمیزې استخباری ادارې لخوا د 15 کاله نړیوال استخباراتي او سیمیزې استخباری ادارې چې کومې وي دا ویډیو زیاتې کوي چې د پښتنو سره دومره بې انصافي کیږي چې نن ورځ د مځکې د کورې په مخ په فلسطین پرته له بل هیواد نه وي چې دومره ظلم ورسره شوي او دومره محکوم شوي بدي صاحب دا زمونږ ګران ورور خپله زړه خولا کوي بیا وایي چې د هغو سره خو دومره ظلم او جبر روان دی چې آخري حد ته رسېدلی زمونږ د پښتنو بچي او ماشومان په کوڅو او کلیو کې کثافات او چټل کاغذونه ټولوي او د دوی بچي په ښو پرمختللو مکتبونو سکولونو او مدرسو ماڼو کې بیا وایي درسونه وایي او د پښتنو بچیو ته یوازې او یوازې د افراطیت مدرسې بیا وې خلاصې کړې چې هلته د پښتنو د پاکو ماشومانو څخه د پښتون وژنې کار واخلي او خپل ورور وژنه د خپل خاورې لپاره تخریبکاري ته ورځي او د ترهګري او افراطیت زمینه برابري او ورو پښتون وژنې ته بیا هڅوي افراطي مفکوره او نظریه په ذهن او دماغ کې ورته روزي چې بالاخره خپله د پښتون په بچي خپل پښتانه او افغانان په وژني او د پښتون نظام قانون او ادارې لپاره غلیم او دښمن جوړوي اوس پښتنه ده چې دا هر څه ولې زموږ سره کیږي ملامت څوک دی نړیوال استخباراتي ادارې او که د پښتنو ناپوه او د پردیو د لاس آلی په ځواب یې د کلی یو ساده پښتون او کوچنی ماشوم هم پوهیږي چې ولې د پښتنو سره دومره سخت ظلم او دا جبر روان دی
البته جمیل صاحب کرامت الله بداوی خو ډیری ترخه خبرې کړې دي او یو تریخ حقیقت یې بیان کړی دی د دې پوښتنې د ځواب په هکله به انشاءالله زموږ اورېدونکي په راتلونکو کې په ګروپ کې خپل نظرونه بیان
کړي
له کرامت الله ورور څخه مننه کوو خو تر یو حده پورې چې زما څومره فکر کار کوي سیدي چې بهرني عوامل هم په دې کې ګرم دي خو موږ تاسې خپل هم تر یو حده پورې ګرم یو
شک نشته پکې
رابسو زموږ یو بل ګران اورېدونکي پیغام ته عبدالوهاب غیرت صاحب هغه هم یو لنډه کیسه را لېږلې ده
د
پند څخه ډکه کیسه ده وایي یو سړی په یوه واورینه نیمه شپه کې لار ورکه کړه څو شېبې وروسته یې ناڅاپه د موټر ماشین له کاره ولوېده او موټر ځای پر ځای بند سو هر څه چې یې وکړه موټر چالانه نه سو وی ډیر زیات ستړی سو او له خدای پاک څخه ګیله پیل کړه ویل یې ای خدای ته نو هلته پاس څه کوې ولې زما مرستې ته نه راځي او داسې نورې ګیلې د موټر دروازه یې په ځان پسې بنده کړې وه ستړی او یخنۍ وهلی و خوب ورغی او ویده سو کله چې سار له خوبه راکښېنستی په خپلو بېګانه ګیلو ډېر پښیمانه او شرمنده سو ځکه ویلیدل چې موټر یې د یوه لوی کړنګ غاړې ته نږدې ولاړ دی چې که څو قدمه نور مخکې تللی وای نو بچا د ده اندامونه راټول کړي وو او نه هم د موټر پرځې، یعنی لاندې به کندې ته لوېدلې وای او بالکل به له منځه تللی وای. په خدای جل جلاله باور ولرئ، دا د دې کیسې پیغام دی. که خدای پاک کومه دروازه در باندې بنده کړه، پوه سه چې په هغه کې دې خیر دی، له ډبولو لاس واخله.
بالکل،
څه چې د هغې دروازې شاته و هغه ستا په نصیب کې نه و. داسې فکر وکړئ چې هغه ځکه دروازه وتړله چې هغې دروازې ستاسو ارزښت نه درلوده، نو صبر ولرئ او شکر یې وباسئ.
ډیره ډیره مننه کوو د خپل ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب، زموږ شاعر ورور. ډیره ښکلې لنډه کیسه را لېږلې وه، خو له پنده واقعیا چې ډکه وه. او مننه مو یو ځل بیا کورمو ودان. دغه ښکلې شعرونه او خبرې زموږ ګران اوریدونکي محمد احسان د افغانستان له جلال آباد را لېږلې. او کاشي زینې زینې لکه سپی در پسې غاپي، خود غرض خلق چټي در پسې غاپي. ته د خپله زندي کوه صاحبه، ته د خپله زندي کوه صاحبه، دوی له خپلې بد نیتۍ در پسې غاپي. او که پیسې ولري انسانان به تا وژني، خو که بې پیسو شوې نو انسانان به ته ونه پېژنې. کوم کوم زخم درته وخایم طبیبه، په یو تللي پسې ټولې هیلې لاړې. او مای نامه د زړه په سر لیکلي، زما نامه دې هم په زړه ولیکي. وایي زړه کې مې سل رقم شکونه راشي چې ستا تصویر ته څوک ښایسته ولیکي. او له هر ناپوه شخص سره ځان ما اچوه، ځکه د اکثرو اشخاصو پر تن جامې د انسان وي، خو عقل یې بیا د حیوان. د ارواپوهنې علم وایي هغه کسان چې زړونه یې مات شوي او دردیدلی وي، تر ټولو مهربانه او له زړه پاک کسان وي. که مو داسې اشخاص وپېژندل، له لاسه یې مه ورکوي. بیا وایي چې په دې دنیا کې یوازې دوه ښکلي شیان پاتې دي، د اذان غږ او د مور خندا.
ډیره مننه ګران محمد احسان صاحب، واقعا چې ډیرو ښکلي شعرونه او له نصیحت ډکې خبرې دې را لېږلې. خو ماته داسې ښکاري چې د احسان صاحب زړه یو سر ډک.
نو اتمن ډکو
رابس یو بل نظم ته چې زموږ ګران اوریدونکی مشفق سمیم مشتره را لېږلې دی. البته شاعر م خپل مشفق سمیم دی، که ستا خوښه وي دا به هم اوریدونکو سره شریک کو.
بالکل.
وای را سره ودی کړه جفا زړګیه، ولې دې پرېښودمه تنها
زړګیه،
څنګه دې دومره دردولی یمه، څنګه دې راکړله سزا زړګیه، دومره بې دریغه مې ژړلې بېګا، کړله مې تا پسې ژړا زرګیه، کړي باور ته مې سر ټیټ یمه، ځکه تا ونه کړه وفا زړګیه، زړه مې دا څو ځله مات سوی دی، علاج یې نسته هم دوا زړګیه، زه دې په خپلو شو پښیمانه کړمه، په تا خطا سومه خطا زړګیه. مشفق سمیمه چې مین نسې بیا، ګوره دوکه چې نسې بیا
آی های. ډیره ډیره مننه کوو د ګران قدردان گلزار حسین صاحب چې د مشفق سمیم دغه ښکلي شعرونه له موږ سره شریک کړي وو. زموږ د تاسو د نورو لیکونو او غږیزو پیغامونو په تمه وو انشاءالله چې موږ سره به په تماس کې وو. ګوره لیکونه خو نور هم شته، خو وخت را سره کم دی، نو چاره نه لرو، لاړ به شو څه به وکړو غږیزو پیغامونو ته.
بالکل
زه وایم چې دا لومړی پیغام چې کوم دی کنه، د ګران اوریدونکو عوامي شعر ګل آشنا غری صاحب را لېږلی دی. نو راځه چې واورو څه وایي آشنا غری
صاحب.
پتا غزل لیکم، پتا غزل لیکم، ستا په رخسار غزل لیکم، غزل په دې لیکم، په هر یو تار غزل لیکم، پتا غزل لیکم، ستا پر رخسار غزل لیکم، غزل فو دی لیکم، پہاڑی او تار غزل لیکم. او بیا وی جی خایست بوڑا ٹھال لری رنگ نہ پکڑی دینو، خایست بوڑا ٹھال لری رنگ نہ پکڑی دی رنگین دی پزوانه بهار بهار غزل لیکم بزل فدی لیکم پهریو تار غزل لیکم بس وای ما چنم در لپ گل اولی کم یارا بس وای ما چنم در لپ گل اولی کم یارا خستا پشان بسنگا حسن دار غزل لیکم آئے خستا پشان بسنگا حسن دار غزل لیکم یہ پزل پودی لیکم پہر یو تار غزل لیکم ہم غرب بد منگی استاد بنگلو شرنگ بپکی بی ہم غرب بد منگی استاد بنگلو شرنگ بپکی بی چینا کپ گدر کپ چنار غزل لیکم آئے چینا کپ گدر کپ چنار غزل لیکم یا پزل پودی لیکم پہریو تار غزل لیکم آئے یا پخوا کمی دا قبر ہم پتیر کی چر تراشی پخوا کمی دا قبر لا پتیر کی چر تراشی نوئے پخوا کمی دا قبر لا پتیر کی چر تراشی پخوا کمی دا قبر لا پتیر کی چر تراشی یہ پمرونی بہم زپخ پل مزار غزل لکم آئے پمرونی بہم زپخ پل مزار غزل لکم آئے پزل بودی لکم پہریو تار غزل لکم پتا غزل لکم ستا پرخسار غزل لکم پزل فدی لکم پہریو تار غزل لکم غمنو دہجران او بز دکار یم گستلے او غمنو دہجران بز دکار یم گستلے غمنو دہجران بز دکار یم گستلے غمنو دہجران بز دکار یم مستلے لا گل اشنغری چب دکار غزل لکم لا گل اشنغری چب دکار غزل لکم آئے پزل پود لکم پہریو تار غزل لکم پتا غزل لکم ستا پرخسار غزل لکم پزل پود لکم پہریو تار غزل لکم ستا سر ستا سو خادم عوامی شاعر گل اشنغری
ډیره مننه ګران اشنغری صاحب ګوره جمیل صاحب موږ سره یو بل پیغام هم داده استه ماشاءالله ژغیز پیغامونه ډیر زیات دي اوس موږ ګران اوریدونکي پښتونیار صاحب هم موږ ته یو ژغیز پیغام اورید راستول دی راځي چې په ګډه واورو
السلام علیکم درکل راشه مرګورو او سلطانی صاحب تم ستړي مسیه درکل راشه ټول مرګورو ته خبر سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم استام سلطانی صاحب اوس په ایراد کې زموږ الکواندې هلته نیټ ډیر زوره ور دي یو خدای دا د سیم نیټ استعمالي بل زما خیال دی د غم لري په ځای دا وای فای ورته وای یا د افغان بي سیم یو بل شبکه ده چې هغه ډیر زوره ور نیټ لري نو په ایراد کې نیټ په بازار کې ښه دی زوره ور دي او دلته په چمن کې یا په پاکستان کې نیټ ډیر ارزانه دی تقریبا وستا د پی ټی سی ال هم یو کمپنی ده د پاکستان د دی نیټ ان لیمیټډ دی چې څونه استعمالولی شي د میاشت موږ ته 2500 کلداری چې څونه استعمالولی شي خدای دې وکړي چې د شلو زرو نیټ استعمال کړم هغه 2500 راځي او که د یوې روپۍ د استعمال کړم هغه 2500 راځي پاتې سو دا د موبایل چې کومې کمپنیانې دي په دا کې رقم کمپنۍ شته ښی شته کمزوري شته خو نیټه ګزاره کوي په ارزانۍ باندې ډېر ارزانه بعضې وخت یې سیګنالان کمزوري دا پی ټی سیل چې ما درته وویلم دا ان لیمیټډ دی چې څونه استعمالولی شي دی 2500 روپۍ غواړي دا کې کمزوري نه راځي دا تقریبا اکثر او کاچ دی برابر دا په دا سرکاري دفترو کمپنیانو په دې کې هم استعمالېږي اکثر دلته دا لین والا دی دا به لین کور ته دغه پی ټی سیل د کمپنۍ سره ولي
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدردان پښتونیار صاحب ښه دغه بل غږیز پیغام زمونږ ګران اوریدونکي احسان محسنی صاحب را لېږلې دی راځه دا به هم واورو
ټول د ګروپ ملګرو ته د زړه له کومې نه درانه درانه ګډې ګډې سلامونه زه هم مالیارم ما هم کرد سرو ګلونو کاو زهم مالیارو ما هم کرد سرو گلونو کو پدغ تما چپ ما بس پر لے ہم رازی زمکت للمی او سوکڑ سوکڑ دہاڑ گرمو تنکی تنکی زما د باغ پوچھے مڑاوے مڑاوے اور تبے بس ام سڈیر بی حوصلی ہم اما اور تبے بس ام سڈیر بی حوصلی ہم اما مڑاوے پوچھے میر چمن چرتا کی اونچی نشی پہلو زلو کے مشپا اور از خدمت کا او ماد چمن خدمت پشان د عبادت کا او دے اسر میں بلا عمر انتظار کڑے دے د امیدونو پلم ہو می اعتبار کڑے دے پنا قرار جوندن پنا قرار جوندن می ہر لاز قرار کڑے دے پنا قرار جوند می ہر لاز قرار کڑے دے یو خوا تستڑی وجود بل خوا د چمن بغم کی د مایوسی لمحے با ہم لمحہ لمحہ رات للی زما پستڑی وجود ستڑی د جانان زور شوی پما د تور تیرو تور د ہجران شپے د بختی بہم پتیرو کی زما تتشولا سپر ہرون د خاموشی آغا شور جوڑ کڑے سمے پا زلکی سلکی کڑکی وخی چغی وخی سمے پا زلکی سلکی کڑکی وخی چغی وخی پا دی خاموش سلکو کڑکو کی خاموش شما شما بے حالا شما بے زانا یو نشید پر کالی یوڑم چرا بیدار شما سحر نمر شغلی شغلی خور دے پہر طرف کے دا وطن پہر طرف کے دا چمن سرسر گلان خان دی پر خپ مخ دا گل غوٹائی غوٹائی لاہم پرتدا ورنگونا قدرتی غمی غمی خکاری پما سپرلی دلوی احسان اکڑو مالیار اکڑما پما ہم باد دبل بلانو رچا غار راغے زی پسیالو گرا سیال اکڑما بی سیالو ما تو وقت پجرند دلی دما دیر بد حالو ما تو وقت پجرند دلی دما دیر بد حالو
دیر دیر مننا احسان صاحب احسان صاحب خو مشتل مخکی او نظم عمر سوال
بالکل
او دای جغیس پیغامو کور ودان منن ورسخه کو خو فکر کوم چی خبرونه مو په ختمه دو ده
ختمه
او بیت لا اوریدونکو سره خدای په
امان یو دا سه بکو نو که تاسو خو خپل یارانو به اجازه وغوړو
تر بل خبرونه مو په متال خدای سپارم.